السلام علیکم لاس پجی سید ازدی رادیو بلې یو ساته خبرونه پایل شو د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړي شوی ځینی راپورونه هم خبرو نن د سپتمبر 11 او پر امریکا د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده چې دغه حمله پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب شوی تفصیل وروسته درکو پایل له خبرونو کیږي د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 په مناسبت په خبرو کې ل خپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ په مسکو کې د امریکا سفیر احزار سوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت ل خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د امریکا د روح لپاره په مبارزه کې اتحاد زموږ د قوت تر ټولو لویه نقطه ده ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول نن شنبه به لومړی میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي نیویارک پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه شغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یو ناورین او تروریستانو ته د یوې توفي حیثیت ولري د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداري ورسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنځمه پرځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي ګوترش وویل چې باید داسې یوه لار وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي ل میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19 ترکیې ته د سفر پر مهال وویل د ادارې تر دې دمه بهر ته د تاک په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نشي ندی لیدلی خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي دا وضعیت شایي بدل سي ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي مخکې تر دې اندېښنه شولې و چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال د هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبي ښار غازیان تیپ کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هاغو د ننوتلو د هڅو موارد ندي لیدلي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکاریو خبري کړي قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاوشغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړي السانی ویلي چې د کابل د هوایی ډګر د بیا پرانستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیې او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی سپینی مانی وایي چې د امریکا د اتباو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 2.5 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندی ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې 19 امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل الجزیره چینل هم پرون خبر ورکړ چې د قطر د هوایی شرکت یو الوتکې چې 1325 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایی ډګر دوحې ته والوته پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنځمه پرځ له کابل دوحې ته وه د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندی زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لارې له افغانستانه وتلي دي میرمن هورن ویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندې لارې چارې مومي د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی دی د روسي تاس اوریا نووس د خبري اجنسونو راپور ورکړی چې شاغلی سولیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د شلو دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. شاغلی سولیوان په دې اړه چې ولې احضار سوی څه نه دی ویلي، خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر له 18 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وروستی پلان له انتقادونو سره مخامخ سوی چې هڅه کوي په میلیونونو کارګران مجبور کړي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وروسته له هغې چې ولسمشر جو بایډن د واکسین د جبري کولو پلان اعلان کړ، د جمهوریت غوښتونکي ګوند مشرانو یې په وړاندې سخت مقاومت وشود. ځینې جمهوریت غوښتونکي او د اتحادیو چارواکي وایي دغه پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیت څخه لوړ دی، په ځانګړي ډول دا چې ویل سوي د واکسین نه کولو په صورت کې به په میلیونونو کسان شایي خپلې دندې له لاسه ورکړي. ولسمشر بایډن ویلي د کورونا ضد واکسین د نه کولو د مقاومت په وړاندې د مبارزې لپاره به ټوله هڅه وکړي. په امریکا کې 80 میلیونه وګړي لا هم واکسین سوي نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یوه رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پکې وو، د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 حملو د امریکا د ژوند تګلوری بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لویې ودانۍ، په واشنگټن ډی سي کې پنټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورنه کړه او په دې پلمه یې له پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر 11 په واشنگټن ډی سي کې جوړه شوې وه، د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ وه، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولی شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11 تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلوری او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه، څوک خبریالان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوځ ته ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2641 سرتیري مو ووژل شول. په دې سرتیرو کې هغه 14 نارینه او ښځې هم شامل دي چې څو اونۍ مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووژل شول.
ټاکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11 د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه همداراز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي. د نیویارک د دوو دنګو نړېدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی، له شلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حملې د څه کم 3000 قربانیانو نومونه پکې لیکل شوي، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11 پیښه تر ډېره د تاریخ یو برخه ده.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون ځینې ادارې نه دي فعال سوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون ځینې ادارې لا هم فعالیت نه لري چې له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره ننوتل او د دې ولایت واقعي په لاس کې واخیست. له دې نیټې پوره 14 ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځني کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدي او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکوونکي دي چې دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي. هر ورځ موږ راځو ورته دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم. غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم. موږ کری درک نه لګي دی اوس سړي همداسې موتار راوړلو دلته کوز کړو دلته په هوټلو کې کارزارې شو عزیزي بانک ته راغلي وروره جانه بېخي هغو کتابچې کې پیسې څه لیکلي دي او نوره څه درک نه لګېږي. دلی مو ورځ شپې په بایبان کې ورته تېروو. دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي کله یې چې نه خلاصېږي کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نوره وروره جانه صادره چوو په لارې کې.
د بانکونو د بندېدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې. دوی د پاسپورټ او د پېژندپاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي. د هغوی علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو یا هند ته یوسو یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چېرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی.
څنګه چې مرکزي بانک پرانیستی د دوی د هم څنګه پرانیست بیا هم موږ د دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زئی په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه شوولې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څنګ مرستیاله وایي چې را روان ژمي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشرې انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې له مخکې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اګست د 27 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپله وږي پاتې کیږي. د دبليو اف پی د چارواکي زیاته کړه چې له لوګي سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنۍ لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوی.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې دا دي چې د هغه کورنۍ یو شمېر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوګي سره د مقابلې لپاره ورستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومانو ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لږ خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لږ تر لږه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د دبليو اف پی د چارواکي وویل د خی چې ډیری افغانان د بشپړې بې وزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلک پر راتلونکي بې باوره کړي او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچه راټیټه شوې ده. ملګري ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو د هڅو په ترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبې په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کنفرانس کې له مرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالره بسپنه راټوله کړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
zaro jaane mere parande putti rahi varvina zaro jaane mere parande putti rahi varvina zaro Dina kabum yari
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Yeah. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
بسم الله قدم راح رشا
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
غم دې
د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
میں ودانا شیدے خون با
مننچی ازادي رادیو اوري
زماد کلی په ورشو باندې نن مور ولګېدو زماد کلی په ورشو باندې نن مور ولګېدو زړوشلې پشپو باندې نن اور ولګېدو زما مصاب زما پختو یې دواړه یو لمکړه پاجما تونو په
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
غسین ارمانونا یو یو من بینن لغسین ارمانونا جانم ستا 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 پا محبت کے
تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfirl.org.
ژوند له زهرو ډک خو بی خمار نه پیری زهرو تک خو بی خمان تیری بے دردن تیری بے دلداران تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیری بے درد